سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوښمه مخکتر دي چې د خبرون مطالبه تلر شو خبرونه د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځنګړي استازي د افغانستان روان بشري سیاسي د بشري حقوقو اقتصادي وضعیت اندېښنې وړ بللې خوشبنه کړي چې اروپאי ټولنه په بیلابیل برخو کې د افغانانو ملاتړ ته د پام وړ کړي توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځې سفر په پای کې پرون په بیان کې پر خزو او انجنونو د طالبان لخوا لګیدلو بندیزونو ته اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپورو چارواکو چې د ورسره لیدلې هیڅ یو هم په دې اړه څه چې ولې تاسو خپل بندیزونه پر خزو لګول شو او کله به پاتې ورسیږي وضاحت نه دی ورکړي نیکلسن وای ډیر افغانانو ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبان تدویق اسومیه شمخ کې پیل کړ کارونه پیچلې کړي او د خوځو پر تاګراته کار کول او خدماتو ته د لاسرسي او د خپل کورنوي د ملاتړ برخه کې د هغوی پرورتیا نه وړ اخیس کړي په پام کې دا چې د مرغومي یا د جدي په ومنېټه د ټپ د پونځو له خفارغانو اگزټ ازموینه د انجنونو لګډون پرته وخصه شي د ازموینې ملي ادارې چې د طالبانو ادارې کوي پرون مخام پر خپل فیسبوک پڼه د خبر ورکړ اگزټ ازموینه د لوړ زاکرو د تیبي شورا لخوا د ټپ پونځو له فارغانو څخه اخیستل کیږي او لپاره یو رسټ د فعالیت اجازه ورکول کیږي د خپل کې دا چې د طالبان حکومت د انجنونو پر ثانوي او لوړ زاکرو له بندیز وروسته اوس د رښتې زاکرو په موسو که هم دینجونو د شمولیت مخه نیولې ده د دې بندیزونو له کبله د طالبانو پر حکومت انتقادونه پر زیاتېدو دي خو طالبان ټینګار کوي چې دوی دینجونو خو ځاګونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکوي تما د چي د اروپایي کمیسیون مشر اورزورلا فان ډرلن نن د ترکیه په پلازمینه قره کې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوری دروان وضعیت په اړه خبري وکړي میرمن فان ډرلن پر خپل ایکس پانه لیکلي چې اردوغان سره د خبري بعد بشرا لسد واکمنې له پرزید ورسته د سوری د ملي وحدت او د اقلیتونو د خوندیتوب پر مسایلو متمرکز وي د دوی په خبرو کې په سوریه ته د بشري مرستو د رسولو موضوع هم شامل وي اروپای ټولنې تیرون اعلان وکړ چې نیجی سلطنتونه طبي وسایل او نور د اړتیا وړ تجهیزات به ترکیه ته ولیږي چې سبا د بلګر ملتونو د اړوندو ادارو لخوا سوری ته ولیکل شي په مسکو کې پیوچا ودانه کې د پوزغه جنرال وژل شو چې په اوکرين کې د کیمیا وسلو په کارولو تورن و د روسي د تحقیقاتو کمیټې پیو بیان کې ویلي چې ډګر جنرال ایکور کیرلوف او د هغه مرسل نن سهار وختي په مسکو کې د پیو ودانې مخې ته د ځای پر ځای شوی بم په چاودنه کې وژل شو د پیښې وروسته لاغې کې چې د اوکرين د امنیتي خدماتو ادارې اس وی یو خبر ورکړ چې اوکرایني څارنوالان جنرال کیرلوف رسمن د اوکرين پر ضد د روسي په جګړه کې د اوکرين ځواکونو پر ضد کیمیاوي ما وسلو په کارولو تورن کړی دی ورسې خبرم د لوبول ډکر هغه دا چې د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لومړی لوبه چې د باران له کبله ځنډیدلې وه پیل شوه خو دواړه لوبډلې به 28 اورونه لوبوي په چې افغانستان وګټل او سیالي لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه په پام کې دا چې د لوبه نن د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي خو د زیمبابوی په پلازمینه حراري کې د سخت باران له کبله د څو ساعتونو لپاره وځنډیده زیمبابوی تر دې دمه په دری اورونو کې دیارلس منډې کړې دا یو لوبغاړی هم سوځیدلې ده دا لوبډلې به د دوه نورو یو ورځې سیالیو د دسمبر په 19 او 20 تر سره کړي افغانستان له دې مخکې د درو شلوریزو لوبو په لړۍ کې زیمبابوی ته یو د دوه پر وړاندې ماته ورکړه ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ د انجنونو لګډون پراته د اگزټ ازموینې اخیستل
مو کاله ته پوزي ولسو سیلان شو چې د اگزټ امتحان به دي کاندې نو ورکوي
د بودو زیرما کول لپاره د کندو کیندل
په حالته په بیسودو ساحه کې د کندن کاری سوي دي د کامې په ساحه کې سوي دي ګوشته په ساحه کې سوي
او خوست کې د کتابونو درې ورځېنی نندارتون
په دغه نندرتون کې به ځوانان د مطالعه ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي
خبرونه کې نور راپورونه هم لري
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو تر واک لاندې د اسمینې ملي ادارې یو ځل بیا د انجونو له ګډون پرته د اگزټ اسمینې د خصول اعلان کړی دی. د غداري پرونه وخت په یو خبر پانه کې ویلي چې ټاکل شوی د جدي په ومنه ته د تیبي پونځوي له نارینه او فارغانو د اگزټ اسمینې بخښل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دروسته د تیبي پونځوي له خزینه فارغانو د اسمینې نه داخل شوی. یو شمېر دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې هر کال د اسمینې ته تیاری نیسي، خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات د کرام کرام پرپور
کې اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د جنو لګډون پرته د ازموینه چې د تیبي پونځي فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداري ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه او فارغانو واخیستل شي. دغه اداري پرون دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو زکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په ومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د تیبي پونځي له خزینه فارغانو د ازموینه نه داخل شوي چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له تیبي پونځي فارغې شوې شهله ازادي راډیو ته وویل
ما او کاله ته پونځي ولسو اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډیره مایوس شوم، ډیره ناهیله شوم. کاش کې دا او کاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله نا امید ام د سپات شم په نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي پراپور کې نوم خبر شو، دا هم د ننګرهار لتیب په هنزي فارغه شوی وای. طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمري په تر لاسه کولو بندیز لګولې دي.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینه لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینه تر سره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ د ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو، موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل سي،
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د تیبي شورا لوري د تیب پونځي له هغه فارغ شوو محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړي وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د تیبي پونځي او لفارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې داخلو اعلان کړی چې تازه څور زیوړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د تیبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیا زده کړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو تر لاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
د طالبانو تر واک لاندې د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د انجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې د خصول اعلان کړی دی. دا چې ولې انجونو ته بیا هم د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، پر همدې موضوع سره د نسایي ولادي برخې ډاکټر اغلی سونیتا بهرام را سره د تلیفون پر کرښه وصله شوې ده. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت په خیر کړته وی چې تاسو هم ویل کېدل چې د انجونو په دې ازموینه کې د ګډون اجازه به ورکړي، خو اوس یو ځل بیا ویل شو دي چې اجازه نشته. څه فکر کوي چې څومره وخت کې به دوی ته اجازه ورکړي شي تر څو دوی د هموشي کول چې خپل د کلن مزل نتیجه دې تر لاسه کړی؟
سلامونه، وخت په خیر. پټیره خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام بند شو د انجنونو پر مخ باندې. که څه هم سو موده مخ کې اعلان شوی یو چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي، نو متاسفانه اوس بند شو. او په ډېر خوشینۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسني نظام کې چې اعلان وکړي اگزیټ اگزام د خزیناو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري او یا هم د پانتونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډېر د تاسف ځای ده او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي، نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیرات باندې موږ تاسو وغږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډیر منفی تاثیرات لري. د یو خانه وسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشاد ضرورت ده، او بل خانه کچیرې دغه اگزیټ اگزام وانه خستل شي نو دا ډاکټرانې رسمي توګه باندې نشي کولی خپل وظیفې ترلاسه کړي. کچیرې دوی رسمي اسناد ونه لري، د اگزیټ اگزام شورای طبي کارت ونه لري، دوی نشي کولی وظیفې واخلي، او چې کچیرې دغه وظیفې دوی ته ونه پارل شي نو ډیر په ارشاد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشاد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي په فیزیوتراپي په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشاد ضرورت شته. هم د اوس په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینه کچه ډیره لوړه تللې، په جهان کې په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو کچیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي او د اگزیټ اگزام او سخوان خپل شي پانتونون دروازې پرانیزل زینه او همدارنګ جنونو ته د تحصیل زمينه مساعد نشي، نو دا ډیره یو ناګوار فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم د ضرورت ته په کتو په وخت مهال کې په طبي موساتو بندیز لګول کیږي، هلته د انجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کیږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي. آیا په وخت مهال کې به موږ بیا د دې جوګه شو چې خزینه ډاکټران دی ولرو کنه خورا ډیر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
څرنګه چې ما یادونه وکړه، امدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشاد ضرورت، یعنی ډیره اړینه اړتیا ده چې باید د خزینه ډاکټرانو فارغین ولرو او ډاکټرانو رسمي اسناد سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پویګم چې تیزی کې موږ خوشینه وای که خوشبختانه ترسو چې موږ رسمي کارتونه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارتونه لرو، نو موږ هیڅ محصله یا ډاکټرانو شکر په وظیفې استخدام کړو. دا د صحت عامې یو شرایط څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولري، پاس دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو کچیر موږ کارت ورنه کړو څنګه به دغه ضرورت او دغه کمپوتات په پرکړه، او کچیر دراز مدت پلانونه پات موږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه وسنۍ کمپوتات وسنۍ مشکلات چې موږ تر مخکې شوی دا او دات راتونکو کې هغه کېږي موږ جبران کولای شو.
له اوس پورتره ممدل ته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وی یا ډیر سوزمن چې د تشچره مسکی د دې ډاکشي بل اخر د هلا رات صد تاسو دی ډاکټر په توګه باندې چنده اوس فعال کار کوي، تاسو د میرمنو صحی وضعیت ښکاری، البته د صحی خدمات وضعیت ښکاری، د هلا رات تصویرې کې په همدغه شکل باندې روان وسو بیا هم تیر تور ګرځي ګکنه شته ځنی هلا ری چې هغه باید حکومت پر خبرو کې یا دمدغه هغه کسان چې په خبره کې فعال پاتې شي د مسولین دی باید په دې برخه کې پورته کړی چې د انجونو ګډون د انجونو زده کړې او بل اخر د انجونو شتون په صحی اورګانونو کې خورا ډیر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپل چهار اطراف او ډاکټر صاحبانه چې فارغ شوی دی وزیت زمینه د پاس کړي ډېرې په نورو برخو کې په خپل فعالیت سٹاپ کړ، ځکه اگزیټ اگزام د خزینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحاله وظیفې یا فعالیتونه سٹاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلات ته به خپل رښتو ته رجوع وکړل چې دا ډیر د خوشی نه زیاده اوس خبرې کې چې اگزیټ اگزام بیرته لهوه شوی ده، نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لری شو له همدارنګ د خپل اهداف او اصلي مسلکی ازموینه ته هم نشو رسیدلی. دا ډیره د خوشنۍ زیاده، بل دا چې د مسولینو څخه زمونږ دا غوښتنه ده کغواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټول افغانانو د صحیح سکتور په برخه کې کغواړي ورته خدمت وکړي، نو دوی د یو ځل بیا تجدید نظر وکړي، مسولین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکارو سره جدیدو تصامیمو سره کولای شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغییر ورکړي.
ډیر زیاته مننه ژوندې سي ډاکټر صاحب د چمو سره مو مرکه وکړو خو وخت ولري. د نسایي ولادي برخې ډاکټر غلی سنیتا بهرام چمو سره مرکه وکړه.
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی رادیو چلی رویش ساتا.
تامل ګرم له تونو د خوړو کرنې ادارې یا اف ای او ویلي په ټول افغانستان کې پر روان میلادي کال کې د بود زیرمه کولو لپاره 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پروند شمه په خپل اکسپانا د دې کندو د کیندلو هدف تیبي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بلل دي. د اوبو د مدیریت برخې ځینې پوهان وایي که څه د ځمکې په سر د اوبو د جمع کولو لپاره د کندو ویستل د ځمکې لاندې اوبو سره ډېره مرسته نه شي کولی، خو د دوی په خبره د سیلابونو د خطرونو د مخنیوي او د ځمکې د رطوبت لپاره مهم دی. نور حال پر راپورک.
په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د کمیدو لاندېښنو سره هممهاله د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي د ستونزې ته د رسیدو په هدف په روان 2024 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د اوبو د جمع کولو 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پروند شنبه په خپل اکسپانه د دې کندو د کیندلو هدف د طبیعي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللې. په بیان کې راغلی چې د دغه کندو د کیندلو نورې موخې د ویل شوي واورې د اوبو او سیلابونو کنټرول، د اوبو د سرچینو ساتنه او دوامداره مدیریت، د خاورې د تخریب مخنیوي، د چاپیریال بیارغونه او د لنډمهالي کاري فرصتونو برابرول دي. په همدې حال کې د افغانستان د ځینو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې کار سره د دوی په سیمو کې خلکو ته کاري زمینې برابرې شوي. د ننګرهار اوسیدونکي سید اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هلته په بېسودو ساحه کې دا کندنکاري سوي دي، د کامې په ساحه کې سوي دي، ګوشتې په ساحه کې سوي. ما په خپل سترګو باندې لیدلې دي چې خلک هلته کار کوي، د اوبو ذخیره کېږي په همدغه کندو کې.
په ورته وخت کې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي بیا د اوبو د کمښت له امله شکایت لري او د دې ستونزې حل غواړي. د پروان ولایت اوسیدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل:
ما مشکل کموي بي
سي اوبو د کمخ ستونزه ډیره زیاته ده. د څخلو به هم کمی دی او د کرن لپاره هم د اوبو کمخ موجود دی. په ټوله کې زمونږ په سیمه کې زمونږ د اړتیا وړ اوبو نشته، یعنی کمی دی. مونږ له نورو سیمو هلته چې ژورې څاګانې وستل شوې دي د خپل اړتیا وړ اوبو راوړو.
د کابل د 15 حوزې یو اوسیدونکي رامین هم ورته شکایت لري:
موحد بار بر ما
په بمبو کې په میاشت کې 2 ځل اوبو راځي. مونږ له ټانکرونو نه اوبو په پیسو اخلو. دا زمونږ او د دې سیمې د ټولو خلکو لپاره ډیره لویه ستونزه ده.
د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر پوهان که څوم د دغه کندو یا خندقونو کیندل د ځمکې لاندې اوبو سره د مرستې په برخه کې ګټور کار نه بولي، خو وایي دا کندې د اوبو د ذخیره کولو تر څنګ د ځمکې د رطوبت او د سیلابونو په مخنیوي کې مهم دي. د چاپیریال ساتنې او د اوبو د مدیریت د برخې په نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل: د دې ښېګڼې تر څنګ پکې د سیمې خلکو ته کاري زمینه هم برابرېږي، خو په خبره دا کار د ځمکې له لاندې اوبو د زیاتېدو سره مرسته نه کوي.
دا
کندې عموما په لوړې ارتفاع کې جوړې شوې دي او د اوبو ګټه یوازې د ځمکې د رطوبت، د خاورې د لمنځه تللو د مخنیوي او د ونو بوټو لپاره ښه ده. خو د ځمکې لاندې اوبو سره ځکه مرسته نه شي کولی چې دا کندې د ځمکې لاندې اوبو سره ډېر واټن لري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان د خلکو پر ژوند، کرنې، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال پراخې اغیزې کړي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له ننګونو سره مخ دی هیله ښیي چې د دغو کندو په کیندلو سره به په دغه هیواد کې د اوبو او چاپیریال د بحران مخه ونیول شي او د خلکو ستونزې به یو څه راکمې شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ویډلې مشروبایي د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې په یوه ډله ایز قبر کې لکتر لګه سلزره مړی موندل شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د بیړنۍ کاري ډلې د نادولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وی د دمشق د شمال په 40 کیلومتري کې موندل شوی دا قبر د هغو 15 ډلې زو قبرونو لړل دی چې په تیرو څو کلونو کې موندل شوی دی. ښاغلی مصطفی چې مرکزی په امریکا کې ډیر دی، رویټرز خبری آژانس ته وویل سل زره هغه شمیر دی چې دای په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته کړه چې دای ډاډه دی پر دې 15 قبرونو سربیره ډیر نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی ورسته له هغه سوریه ته ولاړ چې د اسد رژیم و پرزید او هلته د قطایفه په نوم له هغه سیمې څخه چې دا ډله یې قبر پکې موندل شوی ل رویټرز خبري اژانس سره خبرې وکړي. هغه وویل د سوریه د هوایي ځواک استخباراتي څانګې د هغه مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روغتونونو څخه ایستل کېدل. د هغه کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجه په نتیجه کې ساور کوله په پوځي روغتونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډلې زو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق خاروالۍ د جنازې د څانګې د کارکونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ډله ایزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریې بیړنۍ کاري ډلې همدارس د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړې چې د ډله ایزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې پرې اړولې دي. ماز مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډلې زو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو پراتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد لمنځه ولاړ نشي. رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلې تورونه رادول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر قصای الزهاک په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نکړه، خو هغه چې د 2023 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمنو پر دې دنده ګمارل شوی و، تیرونی خبریالانو ته وویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته کړه چې دای به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
خوس کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونه او تشویق لپاره د رانا کتاب ته سر لیک لاندې د کتابونو د ورسنۍ نندارتون پرانیستل شوې ده. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت.
دا ځل په خوس کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رانا کتاب ته سر لیک لاندې د کتابونو د ورسنۍ نندارتون د خوس کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همدا شاید د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده، دلته کتابونه راوړي دي.
خوستی رون اندوایی دا ډول برنامه سره خلک حسیږي چې خپل ټول وخت لنیزو شبکو ته ورنه کی او د کتاب لوستنې لاره پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد تر غلم او ډیر کتابونه مې وکتل، جالب جالب کتابونه مې له او ډیر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هله کېږي چې په فیسبوکونو او پنورو د شګیمو باندې اخته دي خغرا شي خوست او د نرا کتابتون وګوره، هغه کې جالب جالب کتابونه شته تاسو ته علاقه او درس وګوره او ریډه کتابو ته وان واخله.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رانه سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمی او شخصیتی اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو، پرمختللې ژوند ولرو، باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چې هر وخت نوې خبرې ولرې او معلومات مو زیات شي باید مطالعه وکړئ. ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې، نو دې لپاره موږ بار بار یلم دی او بار بار غواړم ښه خبرم ده چې دغه سي نندرتون د کتاب پاړه جوړ شي.
د نندرتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي، خو دا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي، بلکې کتاب لوستنه سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی المر ساقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دا ښه ژوند ولري، آرام ژوند ولري، نو د آرام ژوند لپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو لپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دی وی سره ردی چې په خوست کې عامه کتابتون، د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړه کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي. خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خځه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او فکر یې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
یشمیر موټر چلوونکي وایي چې په بیلابیل لوی لارو کې د طالبانو د حکومت له خوا په جوړ شوی ټولو پلازاو کې تخصیل کېدونکو پیسو د ورکړې توان نه لري. نور هاله پراپور کې
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړ شوی ټول پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشټوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې. البته د دولت ټکسونه هم ډېر زیات شوي. د بیلګې په توګه مزار کابل اتیار روپۍ ټکس ورکوي. د اقلوګور یعنی ټکس د سړک چې تګ راتګ 1400 کیلومتره ده، ولې مونږ په تګ راتګ 2280 کیلومترو کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي. د پښتنې مو څوک نشته. ساده ستونزې ډېرې زیاتې دي. ټکسونه ډېر لوړ دي، نفت ډېر ګران دی، مثلا ګاز تیل وغیره دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو.
د کابل غزنی پر لوی لاره بل موټر چلوونکی صاحب الله هم ورته اندېښنه وښوده.
موږ چې کله لاره کې راځو طالبان له موږ نه ډېره مالیه اخلي او هر څه موږ ته ډېر ګران تمامېږي. موږ طالبانو دولت نه دا خواهش ده چې د مالیات کم کړي. یا خو کارم نشته، کارم ډېر کم ده، په کار کوم چې به موږ ته مالیه ورکړ چې شي کې دا مشکلات موږ ډېر زیات دي. موږ دولت نه دا خواهش ده چې دغه مالیات کم کی مونږ باندې.
یاد موټر چلون کې د غشان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړ شوی ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو ترڅنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو نو موري یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل.
کندوز د طرف کابل میرا 80 رته برش می تاسو
لزینو موټرو اتیا لزینو 1500 افغانۍ اخلي. یو زل په تک کی بل زل په برترا تک کی. غټ موټر ل 2500 څخه تر 4000 پورې ورکوي. د خلکو اقتصاد صفر دی، خلک هیڅ نسی کولای. کله چې مو لاس کې ټوپک وی له هر چا پیسې اخیستلای سي، هم د ورځې او هم د شپې، که په زور وی که پرزا هیڅ نسو کولای.
د مقابل زور دغه مردمی غریب بیچاره چی میگه؟
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلون کی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازه کې لبیلا بیل موټرو بیلا بیل اندازه پیسې اخیستل کیږي. د دوغ موټر چلون کو د شکایتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل، خو دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازې عملي کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سړک حق العبور ورکړي. خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټیکس څخه معاف بلل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هواد لوی لارې جوړوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سرک د جوړولو چارې چې نږدې 14 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینېږي. خو موټر چلوونکي وایي چې حکومت د سرکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړي بودیجه لري، باید له دوی پیسې وانخیستل شي. دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پنځه دقیقې بس خبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللې، خو ژمنه یې کړې چې اروپای ټولنه به په بیلابیل برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د پنځه ورځني سفر په پای کې پرون په بیان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره لیدلې هیڅ یو هم په دې اړه چې ولې د سخت بندیزونو پر ښځو لګول شوي او په پای ته رسیدو وضاحت نه دی ورکړی. نیکلسن وایي ډیرو افغانانو ورته ویلي د امر بالمعروف قانون چې طالبانو تطبیق سو میاشتې مخکې پیل کړ کارونه پیچلې کړي، او د ښځو پر تګ راتګ کار کولو او خدماتو د لاسرسي او د خپلو کورنیو ته د ملاتړ په برخه کې د غوی پر ورته و نغړه نوړه اغیز کړی ده. په پام کې دا چې د مرغومی یا جدي په ومنې ته د تب د پونځوي له فارغانو اگزټ ازموینه د جنو لګړون پرته واخصل شي. د ازموینه ملي ادارې چې طالبان اداره کوي پرون مخام پر خپل فیسبوک پاڼه د خبر ورکړ. اگزټ ازموینه د لوړ زده کړو د تیبي شورا لخوا د تب پونځوي له فارغانو څخه اخیستل کیږي او لبري وروسته د فعالیت اجازه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د جنو پر سنوي او لوړ زده کړو له بندیز وروسته اوس د روغتي زده کړو په موسسو کې هم د جنو د شمولیت مخه نیولې ده. د دې بندیز کابل د طالبانو پر حکومت انتقادونه په زیاتې دودي، خو طالبان ټینګار کوي چې دوی د نجونو خوځښتونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې پنځه ویشت دقیقې بحث ته شرغ لست. نن پر دې خبره کوو چې پر طالبانو له نړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړی نه دی او لا هم خپلو محدودونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو. د امنیت شورا غړي هیوادونو تیره جمعه دراوې په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي. له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د یو کال او دوو نورو میاشتو لپاره د ملګري ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو دغه راز وسلو بندیزونه شامل دي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا پنځلو سغړی هیوادونو دراوی په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د څوارلسو نورو میاشتو لپاره وغځاوه. هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولی دی. متحده ایالات د بشری مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. تیره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو پکې ګډون کړی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البرز په غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقوقو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. شغلی البرز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو تیری د بشري حقوقو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یو رڼا راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري، خو دغه ډلې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریز نرم کړی نه دی. په څو شیبو کې له ملمنو سره همدا څېړو چې طالبان ولې له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریز نه نرموي.
د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په پیل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي او آیا طالبان به ستاسو په نظر دې ته اړ سي چې خپل دریځ نرم کړي؟
زه فکر کوم چې شاید دومره ډېر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې د طالبانو اکثرا رهبری چې ده، خصوصا په اصطلاح یو 4-5 نفره چې په دوی کې تصمیم نیونکي دي او هغه ټول واګي په لاس کې لري، هغه ډیر زیات دي تلیواله نه دي چې له نړیوال ټولنې سره حتی اړیکې ونیسي. په دې خاطر باندې چې هغوی ته دا یو نامشروع عمل ښکاري، په حقیقت کې دا د افغانستان سره فکر کوم یو ډیر لوی، خپله افغانانو سره هم یو لوی جفا ده. خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کېږي، اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځته راغلی ده چې اکثر افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کېږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کېږي. دلته یو شک د افغانانو په زړه کې زړونو کې اچولی. خو په تاسف سره بیا هم افغانان په دې کې متاثره چې دي عام افغانان دي، دوی خپله په دوی باندې کوم هیڅ تاثیر د فکر کوم چې ونه لري، ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي، دوی چیرته نه ځي او د دوی شتمنۍ هم که چیرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطیږي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانانو او افغانستان د په تاسف سره. البته
ډېر مننه ښاغلی مختار، تاسې هم بحث ته شرغلاسته. تیر جمعه هسپانیا کې هم په یو غونډه کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وسوې او دوی د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغه اثر ونه لري. وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې ICC هغه تاریخ ته وګورئ، دوی په خپل دندو کې په بوسنیا او داسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دی ناکام پاتې شوی، او همداسې د اسرائیل په هکله خو دومره ویلی شو چې د طالبانو لپاره یو فشار وي او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي، ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي، چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زموږ د ملي ګټو پر خلاف دی. تر کوم ځایه پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم، نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي خو تطبیق به یې ډېر ګران د نړیوال محکمې لپاره وي.
ډېر مننه ښاغلی احمدزی. که دغسې وضعیت دوام کوي، د دې تاوان چا ته رسیږي او ګټه چا ته رسیږي؟
لکه څنګه چې مخکې هم ما وویلې، زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نشي، ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي، به نورو ملکونو ته نه ځي. که بعضي ملکونو ته لاړم سي هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري، نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پرېکړو ته ژمن نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي، اما په تاسف سره چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي. نو که چېرته موږ تاسو وګورو تر اوسه پورې چې څومره هم دا پریکړې سوي دي د افغانستان په حق لباندې یا د په حق لباندې، په هغه کې هیڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه ده ښودلی. اکثرا بعضي حتی رهبرانو سره چې په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي هغوی وایي وایي موږ هیڅ نړیوالې ټولنې ته کوم هغه نه لرو، احتیاج نه لرو. په حقیقت کې نړۍ اوس داسې یو سوي ده چې نړۍ په شکل دی یو کلی ده، او په یو کلی کې هر څوک هر چا ته ضرورت لري، هیڅ څوک په هغه کلی کې مکمل نه دي. نو اما دوی دغه نه درک کوي، داسې ولې نه درک کوي؟ زه فکر کوم چې دا یو باندې یو څېړنه په کار ده چې آیا دا واقعا دا کار قصدن کېږي او که دا کار لنا پوهی کیږي او کدا کار کی کوم بل سن نغښتی دي. نو بیا هم زه دا خبر کوم چې زیان ټول افغانی ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسیږي، نه دوی ته په شخصي توګه.
ډیر مننه شغلې مختار. لدی مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان شوزو د ملاتړ د پاره غونډه جوړه شوې و چې ممکن دا ډول نوري غونډې هم وسی. دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان شوزو واقعي تصویر ساس په نظر وړاندې کولای شي.
فکر کوم درې موضوع دلته ډیر مهم دی. اول دا دی چې دا شوزو چې په دې نړیوال سټیجونو کې برخه اخلي، اکثرا نه افغانستان د شوزو د انجنونو او د خلکو استازیتوب نشي کولای. دویم دا دی که چیرې دوی د یو جنسي اپارتاید خبره کوي، هغه باید د یو ډلې په متعلق وي، نه د یو ملت په حکله، د افغانستان په حکله. افغانستان یو ملک دی، یو طالبانو یو حکومت دی، یو نظام لري چې دغه نظام کولی شي دوی په اپارتاید باندې معرفي کړي. درېیم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلی یعنی موږ تر څو تر کوم ځای پرې چې معلومات لرو، دوی په افغانستان کې په خپله په ډېر غټ جنایاتو باندې مرتکب شوی، د افغانستان نه اخلاع کړي، په میلیونونه ډالرې تښتولي. زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي، اما قطعا داسې ویلی شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو ښځې کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی، دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې همه خپل نظام محدود کړل او همه نړیوال انزوا سره مخامخ شو، هم د افغانستان منافع ته ونه کتل او هم له بل اړخه نظام په نړیوال کچه ډېر سخت بدنام شو. موږ مطمئن یو که طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، پوهنتونونه پرېږدي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته د درنو سترګو وګوري، د افغانستان منافعو ته اولویت ورکړي، تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان د غوس ملت او اکثریت غږ نه اورېدلی، افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونه وځي. طالب لپاره غوره دا دی چې هغه نظام منصراوی کوم انزور چې د اسلام سپیشل دین خلکو ته وایي، اسلام کې تعلیم او تحصیل، تربیات، پانتون دتل، کار او کسب کول، تجارت کول د ښځو حق دی، بنیادی انساني شرعي اخلاقی فطری حق دی. اما طالبان کوم انزور چې د خپل نظام نه نوی تشي، دا د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبانو د افغانستان د ملت په منافعو باندې نه پیږي. که چیرې کوم روایت چې طالبان ځان لپاره د اسلام نه ښودلی، دا روایت د اسلام سره په ټکر کې دی، ځکه اسلام د تمدن، مدنیت، علم، معرفت، خبرې اترې، پوهنتون ته تلل د حق او حقانیت او عدالت دین دی. یعنی اسلام حکم پر عدالت ولار دی، اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی، اسلام کې تور و سپین نشته دی، ښځه حق د تعلیم لري. موږ د داسې کړنو او د داسې کانفرنسونو حمایت کوو، اما ځینې سیرې په دې کې چې د افغانستان له ادرس نه خبرې کی، هغه د افغانستان د ملت او د افغانستان د ښځو ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو هنداره نه دی او استازیتوب هم نشي کولای.
ډیر مننه ښاغلی خان زمان امرخیل. تاسو ته به راسو که چیرې طالبان چې له نړۍ سره تعامل غواړي خپل دریځ نرم نه کړي، آیا نړۍ به دوی ته حاضر وي چې د دوی په وړاندې خپل دریځ کې تغییر راولي؟
زه فکر نه کوم چې نړۍ موږ ته ډېر محتاج واوسي، بلکې برعکس موږ نړۍ ته ډېر احتیاج لرو او موږ باید نړۍ شرایط ومنو، نه دا چې موږ په نړۍ باندې خپل شرایط ومنو. هیڅ په دې فکر نه یم چې نړۍ دې د دوی کوم شرایط چې دي په دغه شکل ته، او دا اقتصادي شرایط وي چې موږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، په هغې برخه کې مرسته وکړي، په تعمیري مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، په ځینې نورو مسایلو کې، اجتماعي مسایلو کې چې هغې کې د مرستې ضرورت و. دلته فرض مثال د ظرفیت د جوړونې مله نړۍ به دغه شرایط منلي وي، خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې ولس باندې، په بشر باندې دا د ساحه محدودوي، نو تاسو فکر کوئ چې نړۍ به دوی سره مخکې ولاړ شي؟ هیڅ کله نه دي، په هیڅ خصوصا نړۍ خو به هیڅ کله لوی سره وړاندې نه دي. کېدای شي ځینې هیوادونه په نړۍ کې داسې اوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي، د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې راشي تر سوال پوښتنې او یاد تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر محدود هیوادونه د نړۍ په کچه باندې چې هغوی دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسې وکتل دا اوس هم ګورو موږ تاسې چې دوی په کومو هیوادونو باندې ډېر باور لري، هغه هیوادونه هم د دوی سره په دوی باندې ډېر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپېژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده کوي ورسره. که موږ تاسې وګورو ایران، که موږ تاسې وګورو ازبکستان، پاکستان، دا هیوادونه خطا پاکستان خو په ځای بریږدي، ترکمنستان حتی، یعنی پاکستان چې کامل د دوی حمایت درلود دوی همیشه هغوی هم دي.
بل ستاسو آواز یو څه خراب سو، کچری ځای ته تغییر ورکې ممکن نسم سی. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له آزادی رادیو نه اوري. په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیک تیړونو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکو عزیز احمدزی، او د چارو شنونکو خان زمان امرخیل. شغلی احمد زای، په طالبان کې د نن ځینې جګپوړي چارواکي د دې ستا چې نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپل مشرانو انتقادونه کوي، خو په عمل کې ولې دوی څه نه کوي یا څه نه سي کولای؟
زه فکر کوم چې دا یو مشکل دلته موجود ده چې ځینې مشران، اکثریت د مشرانو، اکثریت د اتحادیې کابینې غړي هر یو سره چې په جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي، ورسره کینی، ورسره خبرې کوي، د هغوی دریضونو ته چې متوجه سي واقعا سړی ډېر تعجب کوي چې دا څومره ښه نرم دریض ده، دا څومره ښه او کاملا د حکومت خبرې چې هر افغان، هر عادي افغان له زړه نه راوځي، د هغوی له خولې نه راوځي، د هغوی له خولونه هم راوځي، خو دوی دا خبره نه کوي. اما زه فکر کوم چې دوی په خصوصي مجالسو کې دا خبره کیږي، او دغه د هغه بیانو ته که متوجه سوي هستی، د خلیل حقانی د فاتحې په ورځ باندې د بیانونه چې وسوله، ګوره حتی د معاون د رئیس الوزرا مولوي کبیر، نو هغه دا وویل چې خلیل رحمان ډېرې تیزې خبرې وکړې، ډېرې زشتې خبرې وکړې، او شروع یې د خبرو همده وکړه، نو بیا نور هم پسې تعقیب کړي. یعنی خبره دا ده چې دا خبرې د دوی په منځ کې کیږي، داسې باندې مطبوعاتو ته کله د چا له خولې نه راوځي، کله نه راوځي، دغه خبره هم په داخل کې ډېر ګنګوسای ده، ډېرې خبرې دي، او حتی ځینو سره چې سړی خبرې کوي هم په شخصي توګه باندې دوی دا وایي چې او دلته کیږي دا خبرې، حتی مستقیم د دوی مشر ملا هیبۃ الله ته دا خبرې مستقیم کیږي. حتی یو وزیر داسې وویل چې ما ورته وویل چې ګوره دغه کوم کارونه چې موږ کوو، خو ته خو خپله شیخ الحدیث، ته خپله په دې باندې پوهېږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضي کارونه چې د موږ د امانت طرفه کېږي، خو خاص کر د نجونو د تعلیم دا په شریعت سره په تقابل کې دي. وایي هغه ماته وویل چې دغه د امر چې دا اطاعت دا واجب ده، او که ته هم واجب ګڼې نو بس زه چې څه درته وایم هغه نه غرخم وکړه، له دې نه نور زه تاته د ویلو څه نه لرم، او بس وایي زه چپ کړم. یعنی دا خپله د دې یو وزیر خبره ده چې کوي، نو واقعا دا خبرې کېږي، اما باندې مطبوعاتو ته کله کله د دوی ځینو کسانو له خولې راوځي، کله د ځینو نه راوځي، خو په عام محضر کې په طالب په مطبوعاتو کې دا خبرې واقعا نه کېږي، خلک نه خبر سي.
ډېر مننه ښاغلی مختار، تاسو په دې وروستیو کې د افغان جنو د تعلیم او تحصیل په ملاتړ ژغ پورته کړي. طالبانو په لومړیو کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه به لنډمهاله وي، خو اوس څرګندېږي چې دوی د خپلې لومړۍ واکمنۍ دورې ته ورستنېږي چې هغه وخت هم شو زونجونو د تعلیم، تحصیل او کار اجازه نه درلوده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
زه په دې باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلکو ته دروغ وایي. طالب د نجونو د ښوونځي او پوهنتون خلاصولو قطعا عمدن هیڅ نیت نه لري، او تر هغه ځایه پرې چې مونږ فکر کوو کله چې ته د یو ټولنې ښوونځی او پوهنتون تړې، هغه ټولنه لپاره ته ډېر ستر دښمن یې، او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي. هغه ملکونه چې غوښتل چې مونږ یو برباد افغانستان ولرو، یو بې سواد افغانستان ولرو، د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو، یو افزاري منطقه واوسیږو، دغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي.
چې دا د افغانستان د ملت لپاره، د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی. له بل اړخه زموږ رغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی، نه پیغمبر دی، نه اولوالامر دی، نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په خپل په دې ستر اوازی ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي. موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو، د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه، د افغانستان په منافعو پوهېږي. دوه لاره طالبان لري، یا د امیر خلی قدرت او عزل کړي، او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. موږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان په دې پوهېږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي، اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې، نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي، غواړي چې یو څه انعطاف وشي. خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې، دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګېدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی. زموږ غږ دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره، د خلکو سره خیانت دی، او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي، د داسې یو ظالم امیر په حق له طالبان من المجموع به مسؤول وي. موږ غوښتنه دا دی چې طالبان د دغه تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري، د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي، او د خپل ملت غږ بدرګه کړي. او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید او مؤثر نه دی، بلکې د افغانستان د ملت سره دښمنی دی. موږ بار بار دا تاکید کوو، تایید کوو، او بار بار په رسنیو کې هم دغه وایو چې طالبان اوس هم فرصت لري چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د احمد شاه بابا په سیر یو ستره لویه جرګه مطرح کړي، او په دې لویه جرګه کې د افغانستان ملي منافعو ته ژمن پاتې سي، قانون اساسي منځته راوړي، او بلا قید او شرط د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري، افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت دی. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی، دغه کړي د افغانستان په ګټه هم نه پیږي، او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړي. نن په هر اسلامي ټولنه کې، حتی موږ و 50 اسلامي ملکونه لرو، اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مه کوئ، نجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو، خصوصا د طالبانو مشرتابه، د افغانستان اتحاد نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه ورېدل. په همدې لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا ته تللي، او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دا دی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې شي، طالب دی باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه ورېدل شي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېره مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پرستاوس په نظر کوم کارونه کولای شي؟
نړۍ خو ډیر څه کولای شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله کوم مرستي حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي کنه، نو نړۍ او دې ته مجبور دي من هیز د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته ترکه په تیر ډیر شو سلور ته کولو کې نړیوالو خپل بشري مرسته تر سره کړې دي. خو کزنی داسي فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه د سبب دي کیږي چې ولسونه متضرر کیږي. نو زه فکر کوم چې د هغه نه هغه مسلې نړیوال حیران کړي دي چې اوس د دې خلکو سره په کم ډول باندې وړاندې لاړ شي. نو یو مسله هم ده چې موږ تاسو ګورو چې یوناما دفتر د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته تا د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي اگر دل پر روان دي چې نړۍ د اوسنی واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته او د دوی د ميلان مطابق دوی پر مخ دي بلکې هغه ګوري چې کچيري دغه تعامل وجود لري دلته ولسونه د غواخ سره مخ کیږي نو اوس موږ تاسو ګورو چې نړیوال کمخ کې هم چې کړی دی موږ تاسو کتل چې کله په افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستان او خلقیانو پر شمیانو په شهادت باندې ورسو د هغه نه ورسته به خلقیان قدرت راغله او نړیوالو کس خصوصا دې نړۍ یو کتل چې اوس د مستبد حکومت دوی په خپل کمونستانو چې به وهل چې د ظاهر خان او داود خان نظام مستبد ظالم او دار او د دې هغه سوچم د کمونستانو د افغانانو سره ډیر ظلم به یو کتل کمونستانو چې د نړۍ سره جوړ رانه فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نور نړۍ پرې خو د کوم لوی دې نړۍ پرې خو د نتیجې څه شې شول مونږ تاسو کتل چې کمونستانو هم په خپل منځونو کې یو بل وژل او بل اخره د داخلي مشرتابه حالت سره قامت شو نو یعنی نړۍ مختلف لایر لري افغانستان کو ډیر یو کوچنی هواد د نړۍ ډیر پرمختګ د موږ تاسو هغه پرمختللي هوادونو خو پرې د پرمختګ په حالت کې هواد هم ډیر فقیر او مسكين هواد او ډیر اتی پذیر په تاسو یو ځای کې موقع لري او تاسو ولس لري چې همیشه موږ تاسو اچی پذیری نو دغه اچی پذیری کولای شي چې نړۍ دغه اچی پذیری نه همیشه استفاده وشي کولای دغه اوس موږ ستاسو ځینی گاونډیان لیکه د دغه گاونډیانو له طریقه هم په افغانستان کې د نړیوال وګړي چې یو بحران رامنځته کی یو نورین رامنځته کی د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده تاسو وګورئ چې په د کال په جریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنۍ نظام وشي او نه به دغه فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدغه چې موږ تاسو کوټې په دیار لاسو دوه کلونه ورسته انټر دغه پوری بیا د حالت موږ تاسو د افغانانو کټ چې افغانستان بیا په کم یو حالت نو لکه مخکې چې مختار په نور دوستانو په دیار باندې خبرې وکړي چې دغه لوی مسولیت دی چې دغه اوسنۍ حالت یعنی و سم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې به څه تغیر راشي او د تغیر را وراتلو سره سم به نړیوال د دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټول آرام شي او خصوصا افغانستان ورسره د پینسل ریښه پکې له کلونو ورسته به د آرام یو ساو افریقا له د مرګ مو د تاریخ په اوږدو کې دغه د داود خان د شهادت نه ورسته موږ تاسو دغه سي رهبری پیدا نه شو کړل چې په دغه سي موقعیت کې لکه چې افغانستان اسی پذیر او هواد دی چې په دغه سي موقعیت کې موږ تاسو دغه سي رهبری او د سي مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته پر مخ لاړ شي چې افغانستان امن او لکه د نور دی وادونو په شان باندې موږ تاسو د خپل مدنیات او څخه د خپل په اصطلاح لکه نور خلک د برق څخه له بده مرګ موږ تاسو نه فیصد ولوس د برق ملري موږ تاسو نه فیصد ګاز لري هغه څه چې موږ تاسو ګاونډیان لري موږ تاسو هدي اقل د ګاون سیال لري او په دغه چې د بدبخت حالت کې موږ تاسو قرارلو یا نړۍ ډیر څه کولای شي کوي غوړي خو
خبره د تاره چې د ډیر مننه پنځه ویشت دقیقې بحث مول ازادي رادیو ووریدنن مو په دې بحث کې د طالبانو او نړۍ پر اړیکو خبري وکړې د بحث ملمانه و د ستراتیژیکو تړون نړیوال مرکز مشر عاطف مختار د چارو شنونکي عزیز احمد زئی او بل شنونکي خان زمان امر خیل
دبل چادا زما مین نه دغه مین دبل چادا کولی یی ادا دا کولی یی ادا دا کولی یی ادا دا کولی یی ادا دا اوس عمر مې واخست مې انګړ مې ورختا دا اوس عمر مې واخست مې انګړ مې ورختا دا بلچادا
لیونه کې دم خود دې په هم بس لیونه کې دم خود دې په هم بیا د چاپ مینا بنواس وځې دم مستی پرتا تپس کو شوند مسکادا مستی پرتا تپس کو شوند مسکادا کھلے یہ ادا